ندی په ډاګه کړی چې 14 نه کومې ډلې کړی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی سیمې ته داخل شول. په امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او دولتي ودانۍ یې زیانمنې کړې.
لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن اوریده. اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانه خپلې اداریه کې وایي دا ډېره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تېروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو. څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې منع کړل. ادارې زیاتوي چې دی متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تېرې کړې خو اوس د سیلاب خبرداری دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بېخي له نظره ویستلی او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پرېښودو مجبوره شول. ادارې اخر کې وایي له دې وړاندې دی متاثرینو څو څو واره خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واخیستلی شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحلې یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولی شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې، نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسی او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي کچېری پاکستان د نړیوالو باور ترلاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغېزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا ایهپی خبری اجانس د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې د مشر د څرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. د ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کمی به په امنیت بد اغېز وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاس نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته یې مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارونو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړې چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معاملې کې د پاکستان دفاع کړې او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لاره کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبین وای کسوم په 2014 کال کې د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلېزي وژنې روستو د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلارې جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سختدریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا ایف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبرې جانسوي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9,800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5,500 پورې راټیټه کړل شي. خبر ایجنس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وای په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر ایجنس لیکي جان سبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبر ایجنس لیکي چې د 1500 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5,500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سبکو خبرداري ورکړي چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبر ایجنس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څومره به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې. وایي چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له دوی د مذهبي ځاینه د دوی یو کتاب اغلا شوی خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلون راهیسې تړلې یوه لویه عبادت خانه هم باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازت ورکړل شي. نور تفصیل د کوټې نه بارکوال بیا خیل راکوي.
حاج شار د کوټ شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې یوویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټ شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاج شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کېږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کېږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی ښار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کېږي بل ورځ عبادت خانو ته هم زیان رسیدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نه تو مجرم
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی. سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي.
کسی چیز کی ریسپیکٹ نہیں ہے.
سکھان او ہندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي. خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشي سول چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر استوري ته. دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب د ونې په ویاړ د کتابونو د سوغات په اړه یو رپورت ولرو. بیا به د خیبر پښتو ادبي جرګې له یو تنوال غړي سره د جرګې په فعالیتونو خبرې ولرو او په اخره کې به د کابل ښکلایي زړښت په یو سندریز رپورت کې تم شو. لومړی رپورت ترازو سمو دوړان دی وتیلی افغان انزورګر امدولار با په خپل فیسبوک باندې پیغام خور کړ چې په ودونو او د خوخیو په میپلونو کې د خلک د پلاستیکی ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي. د نوموړي دا پیغام په سلګونو ځوانانو خوخ کړ او ورچا په خپل سیمه کې په دغه کمپاین کې برخه واخیسته. په همدې اړه مو له هغو ځوانانو سره خبرې په یو رپورت کې رانغاړلی چې په یاد کمپاین کې برخه اخیستې وه. فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي. لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. همدلار باب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمودوړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر زیادی خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. همدلار باب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له دې کارې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمی ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داسې شیان وروړي چې هغه د زلمی د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې سل پنځه سوه تحفې راوړل شوي دي او ټول ګلاسونه دي. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې دود د رایجولو په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي موږ ملګرو ته چې د هغې یا کوژدنو یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو تحفو په ځای به هغه ته کتاب ورنو. مثلا که انجینر به هغې ته د انجینرۍ یا که فرضاً شاعر ادیب به او د شعر او د ادب او داسې نور. نو د دې یو فایده دا ده چې مثلا د ناوې د راتګ تر څنګ که چېرته سل ملګري یو کس ته سل کتاب وویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو د دغې د لارې به هغه ټوله کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمون په دوستانو کې همدغه سې د کلیزې او پروګرامو یو ځوان کلیزې المنزله نو ویل چې توفیه راوړي، نو ما ورته چې توفار چې خپل پر خپل د جب نه اخلي، نو تاسو ما ته پیسې راکړه چې تاسو توفه راوړم. نو ما غدار باب صاحب خبره وه په نظر کې نیولې وه، ما په هغې باندې قلم کتابچه تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول هم واخیستل، د هماغه کس د مسلک مطابق ته واخیسته، هغې ته هم توفه ورکړه. په دې سره هغه دوه ځلې خوشحاله شو، خو چې یو ځلې ته واڅوم چې زه باید دا کتابونه مطالعه کړم، او بل هغه د زمونږ چې کوم دود دی هغه ناوړه دود چې د اضافي مصرف دی، د هغې مخه هم ونیول شوه.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري، په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي، او بلې دا چې غاړې ګلان وروړو ول دا چې هغه په درد نه خوري. دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي، او چې چاته دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کې چې ماته ډېر سره بخیلې دي. همدغه ویله ته چار باب صاحب نور ملګری به دي هوکړه ته سره ورسېدل چې باید دې ورچا ته واده ته ځو. په واده کې به همدغه د کتابونو ډالې ورکو، او د خلکو هغه خبرګون عکس العمل ډېر مثبت دی، ډېر خوشحالي کې نسبت دی ته کومګه دی، او غاړې ګل چاته ورډو دا غي په ځای کتاب ته ډېر پدرنه ګوري.
یو تنځون چې په واده کې ورته د خاغلی ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د همغه کتابونو لبرکته په مطالعه روغ دی شوی، او اوس هر وخت په دې هڅه کې وي چې نوی کتاب ترلاسه کړي او ویل ولي.
کامران ګردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده، په دې واده کې ماته چې تر ټولو قیمتي تحفه وه هغه کتابونه، او داسې نورې تحفې هم راغلي لکه پلاستیکي ګلان، لکه د هغه د پیسو امیلونه. وخت چې په تېر شو هغه هر څه د منځه لاړل، اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی. کتاب ما چې زه یې ولولم زه بل چا ته ورکوم، ښه پیغام دی چې خورېږي، او د هغې کتابونو له برکته زه اوس د یو کتاب چې ونولم په ما ساعت نه تېرېږي، زه ډېر عادت کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوي کتابونه پیدا کړم.
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان پکې ډیر کم دي، او هغوی چې په لیک لوس پوهیږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري، خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري. د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي، نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحران راوباسي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې په 1915 میلادي کال ستر حمزه بابا د خیبر پښتو ادبي جرګې په نوم یو ادبي ټوله پرانست چې تر ننه پرانستې، او د سلګونو ځوانانو ادبي اصلاح یې وکړه. نیز علي خاکسار چې د یادې جرګې کشر سکتر دی، له ده سره مو د جرګې په اوسني فعالیتونو خبرې کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
کدا راته ووایي خاکسار صاحب چې خیبر پښتو ادبي جرګه غونډې څنګه وي؟ هفتواري وي، میاشتنۍ وي، 15 ورځې نوی او که محله نوی؟
د خیبر پښتو ادبی جرګی او غونډی میاشت کې دوه غونډې کوو. مونږ په یو بټه کې خپل دفتر نیول، مونږ په 15 ورځو کې یو ناسته کوو.
15 ورځو کې د خیبر پښتو ادبی جرګی غړي چې چرته وي حاضریږي، شمیر به څومره ته رسیږي؟
نو طریقه کار خدا وی چې مونږ بلنه جوړه کړو د سمس په ذریعه، اوس خو موبایلونه دي، فیسبوک ته مونږ خبر ورکو چې د خیبر پښتو ادبی جرګې را روانه غونډه به په دغه تاریخ باندې په مرکزی دفتر کې وي. نو غونډه له تقریبا ټول ملګریم چې موجود وي هغه ټول راځي، او چې غونډه کوو نو تقریبا د 15-20 ترمنځ کسان د موجود دي.
ستاسو په غونډه کې داسې مشهور شاعران لیکوالان څوک څوک تاسو سره ګډون کوي؟
زمونږ د غونډه چې کوم موجوده کابینه ته خپل باندې منتظر صاحب زمونږ صدر دی، مشهور شاعر دی، ډېر کلامونه د مقامي سندرغاړو لخوا ویل شوي دي، ډېر خپل لیکوال دی. او همدارنګ فیروز خان اوتر صاحب دی مونږ سره، یاروسین ساحل اپریده صاحب دی، او داسې ریاض شاه صاحب دی، نور ملګري شاعران دي، تکړه تکړه شاعران دي، علمزیب مسرور صاحب دی، ایران مظلوم صاحب دی، تواب شاه مسرور دی، سکول استادان دي ډېر.
غونډه چې پیلېږي ډومبه پکې څه وي؟
نو مو خو طریقې کار داسې دی چې باقاعده صدر محفل معلوم شي، مشر معلوم شي، ازازي میلمانه چې څوک راغلي وي هغه معلوم شي، تلاوت کلام پاک نمونږ آغاز کوو. بیا زمونږ غونډې چې کوم دي دا په دوو برخو باندې مشتمل وي. اولنی نشست کې مونږ یا غزل تنقید ته کوم ملګري چې انتخاب کړی وي هغه غزل تنقید ته وړاندې کوي یا په نثر باندې خبرې یا د ادب په کوم سیم باندې خبرې ورپسې بیا آزاد مشاعره کوي.
دغه د نقد برخه چې تاسو د تیرو سو کلونو رئیسی اغلته په خیبر پښتو ادبي جرګه کې حضور لري، دغه د نقد برخه ستا په شاعرۍ باندې ستا په لیکوالۍ باندې څومره اغېز کړی؟
ډېر زیات اثر یې کړی ده، ځکه چې الته استادان دي، پروفیسران دي، پلاسپران دي، هغه ټول په محفل کې موجود دي، خبرې پرې تبصیلي وشي په غزل باندې، نو ځوانانو لیکوالانو لپاره دا ډېر حوصله.
تاسو د دې 15 ورځې نه باقاعده غونډو نه لا داسې لوی لوی غونډې چېرته جوړې کړي دي جوړوي؟
دې نه علاوه مونږ د بابا کلیزه چې کوم ده دا ډېره په پابندۍ سره هر کال مونږ مانځو، غټه مشاعره پرې کوو، د خپل وسه پورې د خیبر او د پېښور او د جمرود او د جلال آباد او د دې په شمول چې څومره همدا سیمې دي، مردان شو، څومره چې زموږ ملګري یا زموږ وس کېږي، نو مونږ ټولو خلکو ته باقاعده بلنې لیږو.
داسې څه چاپي آثار هم د دغه جرګې لخوا شوي دي که نه دي شوي؟
اولنی کتاب د مراد شینواریو د خیبر ادب په نامه باندې، د خیبر پښتو ادبي جرګې په شاعرانو باندې لیکلی دی. بیا د دې نه علاوه په 1940 کې خیبره پرېدي یو هڅه کړې وه او یو کتاب یې چاپ کړی د خیبر انګازې په نامه باندې، دا د خیبر پښتو ادبي جرګې د شاعرانو ملګرو د شعرونو مجموعه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ناصر خسرو بلخی چې لنن څخه کابو 900 کاله پخوا په خپل سفرنامه کې کابل ته تم شوی وو، نو د کابل د خوندورې فضا او چاپریال، د کابل د خلکو نرم مزاج او د کابل د نجونو ښکلایي په شاعرانه نثر کې ستایلې وه. همدارنګه د پښتو په فولکلوري او کلاسیک ادب سربیره په معاصر شعر کې د کابل ښکلا ته شاعران تم شوي او د خپلو خیالونو ناوې پرې سینګار کړي، او سندرغاړو هم د خپلو خوږو آوازونو په جادویي زور د باذوقه اورېدونکو گونو ترسولی دی. د کابل د ښکلای زړخ ننداره مو په دغه سندریز رپورت کې ځای کړی ده. سره له دې چې د تیرو سو لسیزو راهیسې په کابل د وحشت سوری خور دی، د بدرنګیو ورمخه شوي او اکثر وخت یې ویالې په وینو سرې وي، خو لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې له فولکلوري ادب نواخله تر اوسني دور پورې که له یوې خوا پښتانه شاعران د کابل ښکلا ته تم شوي او په څه نه څه شکل یې ورته سندریزې جامې اغوستي، نو بلې خوا ته وتلي پښتانه سندرغاړي هم رامخته شوي او د کابل ښکلا یې د سور او لی په تال کې نغاړلې، او په نړۍ کې خورو ورو پښتنو باندې د خپلو خوږو غږونو په بدرګه ویشلې. ارون باچا چې کابل یې ګوټ په ګوټ لیدلې، کله چې ورځې نو په دومره مستۍ ور روان وي چې ځان ورته بینشي خمار ښکاري، او دا ځکه چې هغه ته له جنته هم کابل ښکلی دی.
ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل خلے رے.
زیک افریدی تک لیو پلو د خپل محبوب پر اوربل د کابل خاوره ګلونه ښکاری، نو بل طرف ته د پښتون زلمی د پګړی په ول کې پرته خاوره هم ضروری ګڼي.
دا خاوره خپل ما رانجت جوړاو ما بستر ګوي لگاو ما بستر ګوي لگاو ما شغلی ته پور تکی کی دارنای د چار گل دا دا خاوره د کابل دا پشان د گل نو چه پرتے پور بل دا دا خاوره د کابل دا دا خاوره د کابل.
او کرن خان چې کله د کابل په لور روان شي، نو د امجد شهزاد له خیال او فکر راوتلی مرغلری په لوړ غږ زمزمه کوي او د مای پر لسره چغه کړي چې ته وژنه خو دې
د پختنو دی دل تغیر کل سلیگی اخیاری کسی د غمازانو پخکالو باندی پویگی تا غر و سمان زما دا پلار نکر کسی ما تا کرینا کابل تا زما دا ماهی پر دا سرا دا چغ با ما دا کلم رما زخو پختنیم دا مرکونی ورانو.
او پری غلامی ته بیا لپاری سه هم کابل خپل دی.
ارمان دی ارمان بس یو کمه می
پختو شاعری کې د کابل د خپل په اړه لسندرو او نظمونو راتیر شو، نو پختو ټپو کې هم ځای په ځای د کابل د خپل ستاینه شوې ده. لکه یو محبوبه چې خپل مین توایي، ما در توی کابل تمزه منی خوږی دی ما بهیره کې مینا، اوړی د پاس کابل کې تیر کو په ژمی راغلی سلامت غواړي خالونه، او یادا چې کابل ته مه وایه چې وران شي په سری چوک کې بنګړي والی ناستې دینه. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
جنت لرما دا